د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته خبری خبرونه پیل شوله. نن یک شنبه ده د 1399 هجری لمریز کال د حمل یوري د میاشتې 15 ده چې د 2013 میلادي کال د مارچ د میاشتې 15مه کیږي. په دې خبرونه کې به واوري چې د حزب اسلامي مشر د سولې د ټینګښت لپاره په افغانستان کې د طالب مشرانو او د هغوی د کورنیو دپاره د امن سیمو په جوړولو یو ځل بیا ټینګار کړی دی. ساینس پوهان وایي د کولونل کانسر یا د انسان د غټې کولمې سرطان چې هر کال په زرګونو ناروغان وژني مخنیوی ممکن دی. او اروپایي اتحادیې د روسیې د جاسوس په موضوع کې د برطانیې ملاتړ کړی دی. درنوندونکو د راپورونه لږ وروسته اورئ، خو د دې ټولو نه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه د خلیل خان اورئ.
السلام علیکم. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد انی فاطمر وای هغه طالبان او جنگیالي چې د افغانستان سره غواړي سوله وکړي پاکستاني کورنۍ په برمتکولو جګړې ته مجبوروي. شغلی اتمر په باور د جهادي کمانډانانو او طالبانو اکثریت کورنۍ په پاکستان کې دي. شغلی اتمر د شنبه په ورځ د آشنا ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې پاکستان او د سیمې یو شمیر نور هیوادونه په افغانستان کې د خپلو ستراتیژیکو هدفو دپاره د افغان دولت ضد عناصر روزي او په افغانستان کې د جګړې دپاره لیږي. د ملي امنیت سلاکار اتمر وایي پاکستان ځکه په افغانستان کې د داعش خراسان په نوم وسلواله ډله روزي او حمایت کوي چې د طالبانو د ناکامېدو په صورت کې د خپلو ګټو دپاره بله جنګي ډله ولري. شغلی اتمر په وینا اوس مهال د افغانستان دولت سره د داعش ډلې پورې تړلي او یا تنه بندیان دي چې اکثریت یې بهرانیان او د سیمې د هیوادونو تابعیت لري. د کابل په ښار کې د پښتونخوا د پښتنو د ژغورنې غورځنګ د ملاتړ لپاره د پرلت کړزي ته نږدې په چاودنه کې یو تن وژل سوی او څو تنه نور زخمیان سوي دي. په خیمه کې ناستو عیني شهیدانو امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې په دې چاودنه کې تر 50 تنو ټپیان سوي چې روغتونې ته د درملنې لپاره لېږدول سوي دي. د کابل د امنیه قمندان بصیر مجاهد رسنیو ته ویلي چې دغه چاودنه پرون ماښام شاوخوا 9:30 بجې سوي ده. د بصیر مجاهد په وینا په دې کړزي کې د کړزي ته نږدې چسپکي ماینه شدل سوی وو. د پښتون د ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتون د فیسبوک د لارې په یو ویډیوي پیغام کې د کابل په پرلت کې شوي چاودنه غندلې ده. هغه ویل
په کابل چې کوم پرلت روان وو د هغې د انسانیت په خاطر مزمت کوو چې په هغه باندې یو ګرنیټ حمله شوې ده او یو پکې شهید شوی دی، څو زخمیان دي. الله دې هغې شهادت قبول کړي. دا د انسانیت په خاطر باندې دوی د پښتون غورځنګ ملاتړ کوو. پښتون کام خاورې ته چې امن راځي په دغې کښې چې څوک هم کردار اثر اده کوي موږ یې مننه کوو.
په دې کښدۍ کښې هر ماښام ځوان فعالان سره راټولېږي او په پاکستان کې د پښتنو ژغورنې د غورځنګ څخه د ملاتړ په توګه ویناوې کوي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې پېښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د روسیې او د سوریې رسنیو راپور ورکړی دی چې د 1,00,000 څخه زیاتو خلک د ختیځ غوټې سره وتلي دي چې د یوې وسلوالې ډلې 1,000 غړي هم پکښې شامل دي. د سوریې دغه یاغي ځواکونه د ختیځ غوټې د یوې معاصره سوې سیمې څخه وتلي دي. دغه وسلوال د روسیې په منځګړیتوب هغې موافقې ته رسېدلي دي چې له مخې باید له یوې بلې سیمې څخه هم ووځي. د ختیځ غوټې له یوې معاصره سوې سیمې څخه د یاغي ځواکونو په وتلو سره به د سوریې حکومتي ځواکونه وتوانېږي چې د پلازمېنې دمشق په څنډو کې د جګړو پر ډېرو سیمو بیا واک ترلاسه کړي. دغه پرمختګ چې د مارچ پر 23مه سوی ولسمشر بشار الاسد د 2014 میلادي کال د دسمبر د میاشتې وروسته چې د حلب څخه یې وسلوال یاغیان وویستل یو بل تر ټولو لوی بری په توګه ورته کتل کیږي. د امریکا متحده ایالاتو په یوه هوایي برید کې چې د لیبیا په جنوب کې د جهادي ډلې مشرانو په غونډې کړی دی دوه تنه پکښې وژل سوي دي. دا خبره د لیبیا صدراعظم ویان کړې ده. ویان السالک په یو بیان کې چې په ټویټر کې لیکلی دی ویلي دي چې دغه برید د ملګرو ملتونو د ملاتړ حکومت سره په همکارۍ سوی دی. هغه اسوسیټډ پرس ته ویلي دي چې سمدستي په دغه هیواد کې د په دغه هوایي برید کې د وژل سوو جهادیانو پیژندنه نه ده سوي. د امریکا متحده ایالات د لیبیا په جنوب کې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو پر ضد دوامداره بریدونه کوي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي چې اوس به په هیواد کې عدلي یا بله مارشله او یا پوځي واک نه راځي. ښاغلی خاقان عباسي د شنبې په ورځ په لاهور کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې په ملک کې به د ډیموکراسۍ دوام برقراره وي. د ده په خبره اوس هیڅوک مارشله یا پوځي واک نشي لګولی او چې ولس کومه پریکړه کوي هغه به منل کیږي. د پاکستان د سترې محکمې قاضي ثاقب نثار هم تېره ورځ ویلي وو چې په پاکستان کې د عدلي دیکتاتوري لګولو ځای نشته او په دې هیواد کې به جمهوري حکومت وي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل.
ترنډونکو خبرنام د امریکا غاک آشنا ردن واول دل تاسو ته امریکا غاک آشنا ردو سهارنې خبری خبرونه ته خواږیستی. دا هم د روان خبرونه لمړی مطلب. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د سولې د ټینګښ لپاره په افغانستان کې د طالب مشرانو او د هغوی د کورنۍ لپاره د امن سیمې په جوړولو یو ځل بیا ټینګار وکړ. ښاغلی حکمتیار وایي چې د سولې په اړه یې یو طرحه جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته سپارلې ده چې د طالبانو لپاره د امن سیمې وړاندیز هم پکې شامل دی، خو ښاغلی غنی تر اوسه د په دې وړاندیز موافقه نه ده کړې. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غاک آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر پر راپور کې اوري.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د شنبې په ورځ په خپل دفتر کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال یو وار بیا د داسې یوې غیر جنگي سیمې د جوړېدو وړاندیز وکړ چې پکې طالب مشران او کورنۍ یې په خوندي توګه ووسیږي او له هر ډول تعقیب څخه په امن کې وي. ښاغلی حکمتیار وویل چې د دغه سیمو د ادارې رامنځته کېدلو موافقه به د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د خبرو په پایله کې ټاکل کیږي.
د امن سیمه به یو تجربه وي د دې لپاره چې هلته به بې طرفه ټولو لورو ته د منلو وړ اداره جوړېږي. د امنیت تامین لپاره به خاص ځواکونه وي، کورنۍ افغان ځواکونه، ولې د ټولو په اتفاق مسؤولین د ادارې به هم د ټولو په اتفاق غوره کړي. دا به یو داسې ډلې پورې مربوط نه وي چې له مقابل لوري سره تل جنګېدلی، بلکې د ټولو لورو ته د منلو وړ شخصیتونو نه به اداره جوړیږي، امنیتي ځواکونه به رامنځته کیږي او همدغه په سیمه کې امنیت تامینوي.
ښاغلی حکمتیار ټینګار وکړ چې د امن د دې سیمو ځای باید د مذاکراتو په جریان کې وټاکل شي او دا ډول سیمې د افغانستان په هره برخه شمال او یا هم جنوب کې جوړېدلی شي. د حزب اسلامي مشر زیاته کړه د سولې یو طرحه چې د امن د سیمې د جوړولو وړاندیز هم پکې شامل دی له ولسمشر غنی سره شریکه کړې ده چې پر وینا یې ښاغلی غنی د دغې طرحې په نورو برخو کې ورسره توافق کړی او د امن د سیمو جوړولو په تړاو یې ملاحظات درلودل. خو ښاغلی حکمتیار وویل چې دا مسله اوس د امریکا د ولسمشر پر میز باندې هم ایښودل شوې ده. دغه موضوع اوس د امریکا د ولسمشر پر میز باندې هم ایښودل شوې ده او تاسې واورېدل چې نن د امریکا د ولسمشر مرستیال او د سعودي والی عهد هم په همدې تړاو خبرې کړي په دې اړه چې د امن سیمې په افغانستان کې ومنل شي. قاسم ښاغلی حکمتیار د وسلوالو طالبانو لپاره د امن د سیمې جوړولو طرحه عملي ګڼي، خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د حزب اسلامي له دغې طرحې سره د وسلوالو طالبانو مخالفت ته په اشاره وایي چې یا د طرحه عملي بڼه نه لري. د سیاسي چارو کارپو وحید مجده امریکا غږ ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو لپاره د امن سیمې جوړول تر ډېره بریده د پاکستان غوښتنه ده.
تر ډېره بریده پورې زه فکر کوم چې پاکستانیان غواړي چې ځان د طالبانو له مشکل نه خلاص کړي. اوس خو په پاکستان باندې دا تور دی چې ټول طالبان دوی په خاوره کې دي، دوی په تنظیم هلته دي. که داسې یو ځای جوړ شي چې هلته بیا طالبان د خوندي سیمې په نامه هلته واوسیږي، دا تور بیا له پاکستان نه لري کېږي. زه په دې کښې داسې یو دسیسه ګڼم، خو البته په خپله طالبان چې کومې خبرې کړي دي هغه بالکل حکمتیار سره یعنې مخالفت.
د مخه په یو شمېر رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې ګوند د اسلامي حزب مشر له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره دغې ډلې ته د یو شمېر ولایتونو د سپارلو وړاندیز کړی دی. دغې مسلې د یو شمېر افغان سیاستوالو تند غبرګونونه راوپارول او له یادې طرحې سره یې کلک مخالفت څرګند کړ. په خپله طالبانو هم دغه وړاندیز رد کړی او هغه یې د افغانستان د تجزیې په معنا بللی دی. خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په نننۍ غونډه کې دغه رپورټونه ناسم وبلل چې ګوند طالبانو ته یې د یو شمېر ولایتونو د سپارلو وړاندیز کړی او زیاته کړه چې په دې تړاو د هغه خبرې تعریف شوي او ورڅخه ناسم تعبیر اخیستل شوی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
اروپای اتحادیه د روسیې د جاسوس په جنجال کې د برتانیې ملاتړ کړی دی. دغه جاسوس او لوري چې یو دم په برتانیې کې مسموم شول، برتانیې ویلي دی چې دا د روسیې د دولت کار دی. نور تفصیل د لندن نه د امریکا غږ د خبریال هنری رجول پر راپور کړی.
د اروپای اتحاد مشرانو په هغه تور لګولو کې د برتانیې ناموزونه ملاتړ کړی دی چې وایي روسیې پخوانی دو ارخیز جاسوس او د هغه لور د دې میاشتې په سر کې د انګلستان په جنوب کې په زهرجن ګاز وژلې دي. د اروپایي اتحاد مشرانو د بروکسل په دوه ورځنۍ غونډه کې چې د جمعې په ورځ پای ته ورسېدله، وغوښتل د امریکا د ګمرکي محصول نه چې په فولادو او المونیمو باندې لګوي په بشپړ ډول معاف شي. ښایي چې برطانیا اروپایي اتحاد پرېږدي، مګر دا د دوه ورځنۍ عالي غونډې د توجه مرکزي ټکی و. صدر اعظم تریسا می د روسیې په خلاف د دغه اتحاد له پیوستون نه مننه وکړه. د برطانیې صدر اعظم تریسا می وای دغه ګواښ چې روسیې مخامخ کړی دی سرحدونه نه پیژني او زموږ ارزښتونو ته یو ګواښ دی. په ماسکو کې د اروپایي اتحاد د سفیر بیرته راوغوښتل شو. د لیتوانیا، پولند او ډنمارک په ګډون د اروپا یو شمیر حکومتونه غواړي چې روسي ډیپلوماتان له خپلو ملکونو نه وباسي. آلمان او فرانسې د نورو اقداماتو په امکان خبرې کړې دي. د آلمان صدر اعظم انګلا مارکل انوای
Wir haben hier sehr klar gesagt, wir halten das für eine gravierende Herausforderung für unsere gemeinsame
موږ په څرګنده توګه ویلي دي موږ دا د خپل ګډ امنیت لپاره یو جدي ستونزه ګڼو. ماسکو څو ځلې دغه مداخله رد کړې ده او په اروپایي اتحاد باندې انتقاد کوي چې د لندن لخوا پیل شوې د روسیې ضد مبارزه تعقیبوي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت نطاق ارتیوم اوکوژین انوای اروپایي شورا دې ته چمتو ده د برطانیې هغه نظر ومني چې په سالسبری کې د پیښې په باره کې لري. دا یوازې په دې ارادې سره د برطانیې د صدر اعظم تریسا می ملاتړ کوي چې په خپله په مشکل موقف کې ده. برطانیا به په څه کم یو کال کې په رسمي توګه له اروپایي اتحاد نه ووځي. آیا په راتلونکي کې دا د اروپایي اتحاد په پیوستون باندې تکیه کولی شي؟ پروفیسر آنند مینن چې د برطانیا د کینګز په کالج کې درس ورکوي وایي
No one has an interest in unpicking our security cooperation. What I do worry about is the media.
هڅوک زمنګ د امنیتي همکاري په تغیرولو کې علاقه نه لري. د څه په اړه کې چې زه علاقه لرم هغه منځنۍ دوره ده. که دغه خبرې ګډې وډې شي، که تجارتي موافقه ښه نه وي، نو څه چې واقع کیږي هغه دا دی یوه خوا به په بله باندې ملامتي اچوي. خبرې اوس په دې باره کې روانې دي چې راتلونکي روابط به څنګه وي. برطانیا به دې ته سترګې په لار وي چې د اروپایي اتحاد نه بهر نوې تجارتي موافقې په داسې وخت کې وکړي چې د نوې نړیوال تجارتي جنگ نښې نښانې راڅرګندېږي. واشنگتن پیشنهاد کړی دی چې د فولادو او المونیمو په وارداتو باندې ګمرکي محصول لګوي، خو اروپا له دغه محصول نه په موقت ډول معافه شوې ده. اروپایي مشرانو خپل قهر څرګند کړی دی چې دغه معاف کېدل دایمي نه دي. د بلجیم صدر اعظم چارلز میشل انوای له دې نه داسې انتباع اخیستلی کېږي د امریکا په فکر کې ده چې اروپایي اتحاد سره خبرې په داسې وخت کې وکړي چې ټوپک یې زموږ په سر نیولی وي. دا د خبرو کولو یوه ښه طریقه نه ده چې موږ په تاریخي لحاظ کلک انډیوالان یو. اروپایي مشران د ترکیې په روابطو باندې په داسې وخت کې خبرې کوي چې په سوریې کې د نظامي عملیاتو په باره کې اندېښنې لري. ټاکل شوې ده چې انقره او بروکسل د دوشنبې په ورځ په بلغاریا کې عالي غونډه وکړي.
ترنډونکو د امریکا غږ آشنا راډیو سهارنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاسئ. زموږ خپرونې د واشنگټن نه نشریږي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت نومول شوي مشاور جان بولټن ویلي دي چې متحده ایالات د طالبانو، داعش او القاعده د پراخه تهدید له امله نشي کولی چې د افغانستان د جنگ نه لاس واخلي. بولټن په امریکایانو غږ وکړ چې حوصله دې د لاسه نه ورکوي. په واشنگټن کې د خبريال امانت هر د رپورت خلاصه زمنګ د همکار سید سلیمان شانوري.
جان بولټن چې د بوش د حکومت په دور کې په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو سفیرو سخت دریزه سابقه دار ډیپلوماټ دی او د افغانستان او عراق د جنگونو په پیل کولو کې مهم رول لوبولی. جمهور رئیس ټرمپ نوموړی وړم ورځ د جنرال مکماستر په ځای د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د نوي مشاور په توګه ونومو. په خبری رپورټونو کې ویل شوی چې مکماستر له ټرمپ او نورو لوړپوړو مامورانو سره د خارجي پالیسۍ په اړه دومره ژور اختلافات لرل چې قابل جبران نه وو. جان بولټن سږ کال په فروری کې د واشنگټن د ډانیل مورګان د ملي امنیت په موسسه کې فارغانو ته په خپله وینا کې ویلي دا چې متحده ایالات لا تر اوسه هم په افغانستان کې نظامي حضور لري امریکایان یې مایوسه کړي دي. دا چې متحده ایالات لا تر اوسه هم په افغانستان کې نظامي حضور لري امریکایان یې مایوسه کړي دي. خو زیاته کړه چې موږ د افغانستان جنگ نو پیل کړی خو اوس چې پیل شوی معنا دا نه ده چې په جنگ کې شامل وخوا اعلان وکړي موږ ستړي شو جنگ ختموو. بولټن په افغانستان کې د متحده ایالاتو د دایمي نظامی موجودیت طرفدار ګڼل کیږي. کله چې ټرمپ تیر کال د افغانستان لپاره نوې نظامی ستراتیژي جوړه کړه نو د بولټن نظریات هم پکې شامل کړو. خو په ټرمپ باندې له دې امله انتقادونه زیات شوي دي. په داسې حال کې چې طالبانو مقاومت نه دی ځپل شوی او د افغانستان حکومت د داخلي اختلافاتو او اداري فساد ښکار شوی په خپله ستراتیژي کې ډیپلوماسۍ او سیاسي حل لپام غورځولي او زیات تاکید په پوځي طاقت باندې کوي. یوې پخوانی امریکایي ډیپلوماټې او سفیرې میرمن رابن رافل له امریکا غږ سره د جمعې په ورځ په یوې مرکه کې د جان بولټن د دې د ستاینه وکړه چې امریکا یو دم د افغانستان د جنگ نه اوس وتلی نشي. خو نوموړي زیاته کړه چې بولټن باید سیاسي کوششونه هم لپام ونه غورځي. دفاع وزیر جیمز میټس او په افغانستان کې د امریکایي قواو قماندان جنرال نیکلسن دواړو د خبره منلې چې د افغانستان شخړه نظامي حل نه لري، باید چې له ډیپلوماسۍ نه هم کار واخیستل شي. بولټن هم مني چې د طالبانو قوت زیات شوی خو وایي چې همدا باید د دې موجب وګرځي چې امریکا په افغانستان کې جنگ جاری وساتي. نوموړي د پاکستان د اټومي وسلو په باب ژور اندېښنه څرګنده کړه.
If Pakistan with an arsenal that publicly has been estimated to be 60
د دې خبر امکانات له حده زیات شوی دي چې د پاکستان اټومي بمونه به یو ورځ په غلطو لاسونو کې ولګي او یا به پر بل کوم هیواد او یا هغه ډلو باندې وپلوري چې له امریکا سره دښمنی لري. بولټن وایي چې د پاکستان د اټومي بمونو د خطر د محو کولو لپاره ضروری ده چې متحده ایالات په افغانستان کې خپل دایمي نظامی موجودیت جاری وساتي تر څو د ضرورت په وخت امریکایي قوه وکولی شي چې اټومي بمونه ونیسي. که څه هم چې یو وخت د پاکستان د اټومي بم موجد عبدالقادر خان په لیبیا او ایران باندې د پیسو په بدل کې د اټومي بمونو د جوړولو ټکنالوژي پلورلې وه، د پاکستان پوځي او ملکی مشرانو د امریکایي مامورانو اندېښنې رد کړې دي. په داسې حال کې چې بولټن اعتراف کوي چې د افغانستان په جنگ کې امریکا ته زخ زیات مالی او ځانی تاوان رسیدلی دی، وایي چې امریکایان باید حوصله له لاسه ورنکړي. هغه وویل چې د تیرو کلونو په موده کې د افغانستان په باب د امریکا د خلکو مایوسي زیاته شوې او دا ښکاره خبره ده چې موږ له پاکستان سره د خپلو اړیکو په ارتباط هم له سختو ستونزو سره مخامخ شوو. له ډېر وخته مو اړیکې ورسره سړې شوې دي. بولټن دا تبصره په داسې حال کې کړې چې توقع کېږي د مارچ په شپږویشتمه د دوشنبې په ورځ به د افغانستان په باب په تاشکند کې د سولې او د ورځنی کانفرنس پرانستل شي. په دغه کانفرنس کې د افغانستان، متحده ایالاتو، چین، هند، پاکستان، ترکیه او اروپایي اتحاد لوړپوړي استازي ګډون کوي. د کانفرنس د برخوالو یو هدف بدای چې د طالبانو سره د روغ جوړ لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی د پیشنهاد او وړاندیز ملاتړ وکړي. خبري رپورټونه وایي چې طالبانو لا تر اوسه پورې د ازبکستان له چارواکو سره تماس نه دی نیولی. آیا په غونډه کې د ګډون کولو لپاره آماده دي او که نه؟ سخت دریځ جان بولټن په داسې یو مهم پړاو کې د ټرمپ په ټیم کې شامل شوی دی چې امریکایي ډیپلوماتان او د افغانستان جمهور رئیس لګیا دي کوشش کوي چې طالبان مذاکراتو ته وهڅوي. د امریکا د خارجه وزارت مرستیال میرمن الیس ویلز څو ورځې مخکې له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي فکر کوي چې طالبان د سولې په پروسه کې په شاملېدو باندې غور کوي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ جان بولټن د ملي امنیت نوی سلاحکار ټاکلی دی. د بهرنیو چارو ډیپلوماتان او کارپوهان په دې نظر دی چې د بولټن په ټاکل کېدو سره به د ملي امنیت یو سخت دریزه ډله جوړه شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د فاکس نیوز د تلویزیونی شبکې شنونکی او په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر جان بولټن د شمالي کوریا پر خلاف د پوځي حمله او په پیونګیانګ او تهران کې د رژیم د بدلون پلوی دی. هغه تیر میاشت وویل چې امریکا له شمالي کوریا سره په ډیپلوماسي ډیر وخت تیر کړی دی.
موږ د 25 کلونو راهیسې په یو یا بل ډول د خبرو کولو هڅه کړې ده خو ناکامه شوې دي، نو موږ به په 26 کال کې د بل نتیجې صحیح ولرو.
بولټن وویل چې له شمالي کوریا سره دا ډیپلوماسي ناکامي او د هغه هیواد اټومي ګواښ د ایران په اړه هم دغه پر نظر اغیزه کړی دا.
د
ایران اټومي موافقه د امریکا لپاره یو ستراتیژیک سهو و. زما په اند هغوی ترینه سرغړوي. زه فکر نه کوم چې هغوی د اټومي وسلو د ترلاسه کولو لپاره له خپلو عزایمو څخه لاس واخلي.
دا بولټن په لګیان او متقدین دواړه موافق دي چې هغه سخت دریز لري او د ملي امنیت د تلونکي سلاحکار میک ماستر په پرتلاب د ډیپلوماسۍ پر ځای په پوځي اقدام زیاته اتکا ولري. له همدې امله ټرمپ ښایي دغه د ټاکلو پریکړه کړې وي.
هغه بولټن ته د یو وطنپال په توګه ګوري، یو داسې کس چې د ایران او شمالي کوریا په اړه به سخت دریځ ولري او امریکا ته د لومړیتوب ورکولو په اړه به له هغه پالیسۍ سره سم لاړ شي چې ولسمشر ټرمپ یې د عملي کولو هڅه کوي، خو سلاحکاران یې ورسره مقاومت کوي.
شنونکي وایي چې امریکا به هرومرو اوس د ایران له اټومي معاملې پر شا شي.
فکر کوم موږ دا منلی شو چې د ایران اټومي معامله د امریکا له نظره مړه ده.
کارپوهان وایي چې بولټن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه د ټرمپ څخه لا سخت دریځ لري.
زه فکر کوم چې جان بولټن به د روسیې لپاره یو ناوړه ستونزه وي. هغه د روسیې په اړه تل سخت دریځ درلودلی دی. زه ویلی شم چې هغه به ولسمشر ته په دغه پالیسۍ کې د یو څو بدلونونو پیشنهاد وکړي چې یو به یې پر اوکراین د زیاتو وسلو خرڅول وي.
په پای کې زیاتره شنونکي موافق دي چې د بولټن په څیر سخت او سپین ګویا کس به هم دې ته اړوي چې د ولسمشر ومني.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د استرالیا وتلی هنرمند کیت بلانچټ وایي د برما مشري آن سان سوچی خاموشي ورخدا کړی دا چې د روهنګیایي مسلمانانو په خلاف د عام قتل په باره کې غوړه کړی دی. نور تفصيل د سیدنی د امریکا غاګ د خبريال فل مرسر پر راپور کې اوري.
څه باندې شپږ سوه اویا زره روهنګیا مهاجر د 2018 کال د اگست میاشتن را په دې خوا د خپل ځان د ژغورلو لپاره ګاونډي بنګلاديش ته اوښتي دي. د ملګرو ملتونو یو مامور په خوا د اقلیت د ډلې په خلاف نظامي عملیات عام قتل بللی و. هنرمند کیت بلانچټ چې د اوسکار جایزه ګټلې وه تېر هفته د یون انسا د روغنیتۍ د سفیر په حیث ځینې بې کوره شوي مسلمانان ولیدل چې له میانمار نه د ځان ژغورنې له کبله تښتېدلی دي. استرالیایي ستوري خبرداری ورکړ په داسې وخت کې چې منسون موسم را نږدې کېږي په زرګونو مهاجر د ناروغۍ و او د لوږې د خطر سره مخامخ دي. میانمار روهنګیان د اتباو په حیث نه پیژني او په لسیزو په لویدیځ ایالت رخین کې په داسې حالات کې ژوند کوي چې تعبیض ورسره کیږي. بلانچټ د میانمار د دولت په مشاور آنګ سان سوچی تور لګوي چې د دغې ستونزې په باره کې خبرې نه کوي او چپه ده. بلانچټ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
It is bewildering, isn't it, that someone who has been such a fighter for even a fragile democracy, someone who upholds human rights, does not seem to be speaking out more clearly about the atrocities that are so very clearly happening under her watch.
دا د ورختای خبر نه ده. یو څوک داسې مبارزه وي، حتی د یوې کمزورې ډیموکراسۍ لپاره داسې یو څوک چې په بشري حقوقو عقیده لري د عام قتلونو په باره کې په څرګنده توګه خبرې نه کوي چې د دې تر نظر لاندې کیږي. زما لپاره ډیر فشار هغه ضرورت دی چې په نږدې راتلونکي کې د مهاجرو سره مرسته وشي، ځکه چې منسون را نږدې شوی دی. سیاسي حل په قطعي ډول مهم دی. آنګ سان سوچی د روانې میاشتې په سر کې په استرالیا کې وه چې د آسین په عالي غونډه کې ګډون وکړي، چې په دغه غونډه کې د ملیزیا صدراعظم ورباندې هم انتقاد وکړ. نجیب رزاق په غیر معمول ډول په سخت لهجه وویل د روهنګیا مسلمانانو سره د میانمار سلوک د افراطیانو لخوا دوی د افراطیت د خطر سره مخامخ کوي، ځکه چې د راتلونکي لپاره هیڅ هیله نه لري. د استرالیا صدر اعظم مالکولم ټورنبول وویل په سیدنی کې د جنوب شرقي آسیا د نورو مشرانو سره د خصوصي غونډو په وخت کې آنګ سان سوچی په دغه جنجال باندې خبرې کړې وې. د میانمار نظامي ډکټاټورانو آنګ سان سوچی د ډیرو کلونو لپاره په کور کې نظر بنده کړې وه مخکې له دې نه چې په دغه هیواد کې ډیموکراسي رواج شي. په عمومي ډول فکر کېده چې لیکونکي او د سولې د جایزې وړونکي په میانمار کې د بشري حقوقو او زغم اتله وه، که څه هم چې د روهنګیا ستونزې د دې په شهرت باندې کلک ګزار وکړ.
او دا هم درنونکو د روانې خپرونې وروستی مطلب چې یوه طبي موضوع ده. ساینسپوهان وایي د کالن کینسر یا د انسان د غټې کولمې سرطان چې هر کال په زرګونو ناروغان وژني مخنیوی ممکن او علاج هم کېدی شي، خو په دې شرط چې ناروغ خپل ځان په منظمه توګه په یو روغتون یا کلینیک معاینه کړي او د خوراک او څښاک مناسبې طریقې غوره کړي. په واشنگټن کې به د امریکا غږ د خبریال کارل پیرسن د رپورټ خلاصه زموږ د همکار سید سلیمان شاه نه واوري.
کولن کینسر یا د غټې کولمې سرطان هر کال په نړۍ کې د یو زیات شمېر ناروغانو د مرګ سبب کیږي، خو د روغتیا نړیوال سازمان وای چې د کولریکټل کینسر یا د غټې کولمې او مقعد د سرطان مخنیوي ناممکن نه دی.
The colon is a long muscular tube that's also known as the large intestine. It processes undigested food.
Colon یا غټه کولمه یو وګد ټیوب دی چې عضلې لري او د انسان له بدن نه د هغو موادو په خارجولو او انتقال کې مرسته کوي چې معده هضمولی نشي. د کولن سرطان معمولا د خوراک، عمر او په انفرادي توګه د انسان د بدن د جینیټیکي ترکیب او جوړښت سره مستقیما ارتباط لري. د میشل الکساندر په نوم یو مرمن چې په 35 کلنۍ کې دا ډول سرطان پکې تشخیص شو او اوس ښه شوې ده وای.
او ایت واز جاست جوی ون ا ریس وذ مای لایف اند کراس د فینیش لاین
د وینر. دا زموږ لپاره د خوښۍ لحظه وه، ځکه چې ما د خپل ژوند د بقا جنګ کوو. دا احساس چې مخ پکې کېدویم نورم زیات طاقت او قوت راته وبخه. دا فکر را ستل پیدا کېده څومره نور مودې لپاره بس ژوندیم چې خپل ځواني لور سره اوسېږم. همداشان نور قسم قسم خیالات زما په مغزو کې ګرځېدل راګرځېدل. ډاکټر ضیا اوچی چې د میزوري د پوهنتون د طب فاکولټا کې درس ورکوي او د میشل الکساندر علاج کړی دی په دې اړه وایي.
Majority of colon cancer develop from a benign polyp and that takes about 10-15 years. So if you find a polyp
the colon ya da gati kolme sertan mamulan zahiran de be zarara guti ya parsob na paida kigi aw da lasnatar dolas kolon pure moda ki wada kai ka pa badan ki da cha kuma kushnai guta maujudai aw ladi kri no pade cancer ba akhta nashi. د دې ډول سرطان د مخنیوي لپاره تا ضروری خبره دا ده چې هر څوک ځان معاینه کړي او وګوري پالپ یا وړه غوټه خو له کولمې سره په معده کې دننه نه ده پیدا شوې. نوموړي د میشل الکساندر په اړه ویل هغه پوخ عزم کړی و چې خپل علاج وکړي او زما په فکر دغه عزم او ارادې ورسره مرسته وکړه چې ښه شي. ډاکټران وایي چې په پراخه اندازه د شنو سبو خوړل د کولن د کینسر په مخنیوي کې مرسته کوي. باید چې د خالصو غنمو ډوډۍ خوړل شي او د لوبیا په شمول هغه ترکاري او سبزیجات زیات استعمال شي چې ډیر فایبر لري. په منظمه توګه جسمانی ورزش ډیر ګټور دی او که یو څوک په سیګریټو معتادي سمدستي د سیګریټو څکل خوشی کی، خو تر ټولو مهمه به دای کله چې 50 کلنې ته څوک ورسیږي او په کور کې بل څوک پخوا په دغه ناروغۍ اخته شوی وي باید ځان معاینه کړي. حتماً خپلې طبي معاینې باید بشپړې کړي او ځان دینه کوي. که په یو چا کې د کولن کانسر په لومړۍ مرحله کې تشخیص شي د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO په وینا نوي په سلو کې د ژوندي پاتې کېدو امکانات موجود دي. له جراحۍ نه دوه کال وروسته میشل الکساندر تر اوسه پورې سرطان نه لري.
او په همدې سره درنوندونکو د امریکا غږ د لومړنۍ نیم ساعته خبری خپرونې مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضری کوو. د خپلو رادیوګانو تر څنګ اوسئ. په یو څو شیبو کې تاریخ خبرونه شروع کوو.